السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د کارخانو مالکان وایي چې حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو کارخانه به نور وسوبوته یوسي پاکستان د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د پرونی برید کلک ها غندنه کړې ده او د روس توپخانه په بمباری کې یوکرين کې لکتر لګښ پک کسان وجل شوې دي د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي چې حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو خپل کارخانه به نورو صوبوته منتقل کړي یا د اتحادیه د جولای پاتمه په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبه کې یو وار بیا نه امنی زیاته شوه چې لوجه د دوی ځانونه کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي د انډستریال اسوسییشن مشر ملک عمران اسحاق د جولای په 9 مشال ریډیو ټول دوی په دې لړ کې وغونډه هم کړې چې په کې ورسره د کارخانو زیات ترو مالکانو په لې اندېښنې شریکي کړې ویل دي چې وسلوال دړکه ورکوي
وای کی واتس اپ میسیجز هم دي د افغانستان نمبر اگر روان دي واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دي لوکل نمبر هم دي حکومت غواړي نو دا لعنت ختم شي او د ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا مخ په بره روان دي
اساق زیاته کړه چې د جولای په 9 د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم بریټ شوی چې پکې ځاني زیان نه و شوی خو ودانی او پکې دنن ولاړو گاډو ته زیان رسیدل او بلخوا د خیبر پښتونخوا په نگران حکومت کې د صنعت مالیه او ټیکنیکل تعلیم وزیر عدنان جلیل مشال لیټویلی په دې اړه یې لالوړاندې ټول متعلقه ادارې خبر کړي او هڅه کوي چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي په کوټه کې وسلوالو نن دوه تنه وجلی د کوټه پولیس چارواکو نن مشال لريته ویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی قمرانی په لوی سړک نن حق محل یو پلار او زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ترې د موټر سایکل اخیستلو هڅه کوله دوی مزاحمت وکړه د ډز ورسته موټر سایکل په ځای پاتې شو او وسلوال تختیدل دي د پیښې ورسته په سیمه کې سخت احتجاج شو او خلکو د کوټه او هزار گنجي ترمنځ د قمرانی په لوی سړک د احتجاج په توګه نه یوازې مړی خي وو بلکې سو ساتونو یې یاد سړک هم د ټریفیک په وړاندې بند کړی وو احتجاج کوونکو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه بلخو د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو په پیښه سخت خفګان څرګند کړی او د وزیر اعلی د دفتر نه خبر شوی بیان کې راغلی چې نوموړي له پولیسو د پیښې په اړه ریپورت غوښته او پاینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې ورته امر کړی دی ملی جمهوری غورځنګ یا ان ڈی ایم په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې مظاهره کوي یاد غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې هم مظاهره کړې دي دا تر هغه وروسته دا چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د غورځنګ د تپی کلی مشر او د سرکاري خوندزي استاد عتیق الرحمن باندې بریډ وکا او هغه واجه د میرامشاه پولیسو په بیان کې ویلي چې د پیښې مقدمه درج کړي او ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري د حمله ذمہواری لا چانه د منلي د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داول په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وجنه غندلې دا او له انتظامی څخه د امنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې پرونی برید غندلې ده د ایران سرکاري رسنۍ وایي وسلوالو د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې په کې دوه امنیتی سرتیري وجل شوې د رسنۍ په وینا د دوه ځانمرګو بریدونو ورسته د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وشو چې په کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخام په بیان کې هغه برید په سخت ټکو غندلې په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری لخوا راغلي چې په حمله کې د وجل شو له کورنۍ سره خواخوږي لري بیان زیاتوي چې اسلام آباد د تراګری پر ضد په جګړه کې د ایران له حکومت وګړو سره په بشپړه توګه ولاړ دی او بل خبر دا چې د یوکرين سیمایزو چارواکو پرون ویل چې په ختیز لیمان خار کې د روسیې د توپونو په دزونو کې لکتر لګا شپک کسان وجل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د جولای په اتمه په یوکرين د روس د یرغل 1500 ورځې پوره شوې. د دونیتس سیمایز والی پاولو کیرلینکو پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د مقامي وخت مطابق د سهار 10 بجې د استوګنې په یو سیمه کې په دزو کې 15 نور کسان ژوبل شوې هم دي او یو کور او دکان ته ځان رسیدلې ده. نو موږ زیاته کړه چې په سیمه کې پولیس موجود دي او په هغه ساحه کې کار کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونه مو واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. د خیبر پختونخوا د کارخانو مالکانو دړکه ورکړي چې که امنیت ور نکړل شي نو خپل کاروبارونه به نور وسبو ته منتقل کړي. دوی وایي وسلوال ترې قلنګ غواړي.
دا ټایم دی چې بیا د صوبی نه د خلک کوچو کې کاروبار به بندي اور چې دا ډېر شی ایکستریم تر روان دی.
ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې ضد مظاهره اعلان کړی دی. د غورځنګ یو مشر وایي
په ټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجونو اعلان شوه دی. انډ ایم بد دشتګردي تل مخالف هم وي د دې مخنیوي لپاره به عملی تور هم خپل کمونه پورته کوي.
په سواد کې د شخړو د هواري حکومتي جرګه کې خزي او نرخزيان هم شامل کړل شوې دي. نرخزيان په دې اړه سوای
نو ترانسجندر لپاره په ډیره خزه ځکه چې کوم ترانسجندر کې مسلې مسائل دي سرازي نو هغه هم د بیاسي کې حل کړو.
په کراچۍ کې مخپټو وسلوالو یو خبريال تختولې او یوکرایني ولسمشر پرون له ترکیه څخه هغه پوځي قومندانان هم لزان سره هیواد ته بوتلل چې تیر کال روسي ځواکونو نیولې وو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه به هم واورې. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي په دې ورستیو کې ورته یو وار بیا امنیتي غوښونه زیات شوه او حکومت ورته تحفظ ورنکړي نو خپلې کارخانې به نور وسبوته یوسي. یاد اتحادیه په دې اړه یو غونډه کړې او د جولای په اتمه یې له حکومت په یو خط کې د امنیت غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1مه د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم برید شوه چې پکې ځاني زیان نه دی شوه خو په ودانۍ ته او پاغه کې د ننه ولاړو گاډو ته زیان رسیدلې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي ژمنده چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو او کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي. په دې هکله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا سندکار وای چې دوی ته یو وار بیا د بیلابیل موبایل شمیرو څخه د پیسو غختلو یا بتی او دړکو زنګونه راځي او چې پیسې نه ورکوي نو بیا په دوی او د دوی په کورونو بریدونه کیږي. لکه څنګه چې د جمعې په ورځ پیښور حیات آباد کې د دوی د یو ملګري په کور د لاسي بم برید شوه چې پکې ودانه او کور کې ولاړ سلور غاړو ته زیان رسیدلی وو. وای وړاندې ورته د بتی کالون راتل او پنه ورکول دغه نتیجه ده. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه پخوانی مشر محمد اسحاق خان مشال لیډو ته په دې بابلا د جولای په 9 مویل چولاندې د قصې ختم شوې خو لدې اوس یو ور بیا سر راپورته کړی دی.
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دی. د کې د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی نو و اوټ خو راوته شي حکومت غوړي نو دا لعنت ختم شي او د ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا ایکسٹرشن کالز دی دا دې ټیم ډیر زیات په مخ په بره روان دي. دا چې کوم حادثه شوه دا بل پرون یو خبره دا چې مطلب باقي کې اوس ډیر زیات کنسرنز دی انډستریلیست کې او تاجرانو دوړو کې دي چې به اوس دا ټیم دی چې بیا دا د صوبې نه خلک کوچو کې او کاروبار به بندي اور چې دا ډیر شی ایکستریم تر روان دي.
نو موږ یې زیاته کړه چې وړاندې نه خیبر پښتونخوا کې روزګارونه او صنعتونه د 1384 تبادم نه تر هغه لري لوي ډیر اغیزمن دي او ګنشمیر صنعتکار نور صوبو او نور ملکونو ته خپل روزګارونه منتقل کړي دي. نو باید حکومت او امنیتي ادارې دوی او د دې روزګارونو ته تحفظ باور کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه دریځ لري، نو د خیبر پختونخوا د صنعت، مالیه او تکنیکی تعلیم نگران وزیر عدنان جلیل مشا لیډو ته وویل چې دوی وړاندې هم ټولې متعلقه ادارې په دې خبر کړي دي، او اوس به هم د دوی دا هڅه وي چې د دې صوبې معیشت او روزګار بچ کولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې تاجران او د دوی روزګارونه محفوظ شي.
ایڈمنسٹریشن اور پولیس اینڈ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہم نے کہا بھی اور ہماری پروویشنل گورنمنٹ اس پہ انڈلج بھی ہے کہ جی ان کے روٹ کاز کو دیکھا جائے اور روٹ کاز کو ایریڈیکیٹ.
انتظامیہ، پولیس اور امنیتی اداروں تمنگ ویلی ہم دی او صوبائی حکومت پدی کی لگیا ہم دے چیز دے ہر سجرڑ معلوم کڑی او دا جرنی ندا ختم کڑی زکا دا ڈول پی خوڈیر منفی اثرات ہوئی او حق خلق چی دے صوبہ کے دا کلون راہ سے روزگاروں نہ کئی نو اغوی با مجبور شی چی کاروباروں نہ پریک دی نو چی روزگار نہ نو د خلق ژوند با هم خنوی او ما متعلقه محکمو ته په دې اړه ویلی هم دي چې د دې سهل راوباسي او کاروباریان محفوظ کړي ځکه زما هم دا خواهش ده او دا می کوشش هم ده چې دا مسله زر تر زر هواره کړو او څوک پکې ککړ دي هغه ته سزا ورکړل شي او دا سي سخت سزا ورکړي چې بیا دا سي کولو کوشش نه کوي
جو کلپرټس هن انکو سزا دی جائے تاکہ تو ایسی ایگزیمینری سزا دی جائے کہ کل کوئی یہ کرنے کی کوشش نہ کرے.
د جمعې په ورځ خوشا سلورنی بجې پیښور حیات آباد کې د یو تاجر په کور لاسي بم برید شو. د هغې وروسته د صوبې د صنعتکارو سازمان د یو خط د لارې د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې، وزیر اعلی، گورنر، د صوبې د پولیسو مشر او نورو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې چې صوبه کې کاروبار کوونکو ته تحفظ ورکړي ځکه د دې صوبې او د دې صوبې د ولس خوشحالي د پرم نه روزګار او خو اقتصاد سره تړلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پولیس وای وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ یا ان ډی ایم یو ځای مشر او د سرکاري اسکول استاد وجلې دي. پولیسو پرون د پیښې وروسته په بیان کې ویل چې وسلوالو په اتي قرامان په حکیم خیلو کې برید وکړ. ملي جمهوریت غورزنګ د نوموړي ورجنه غندلې وای غړي او پلویان یې نن او سبا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره کوي. بلخوا پولیس وایي د ملي جمهوریت غورځنګ د تپی کلی مشر د وجنې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. په عتیق الرحمن د برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د جولای په اتمه نیټه د سرکاري سکولو ساز او ملي جمهوریت غورځنګ سیمه ییز مشر عتیق الرحمن په برید کې ووژل شو. نمیرام شاه تڼۍ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن د جولای په اتمه وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژلې دي. په سیمه کې د ملي جمهوریت غورځنګ مخکښانو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد و، ټولنیز فعال او د ملي جمهوریت غورځنګ د تپی کلی مشر هم و. د محسن داوړ په مشرۍ د ملي جمهوریت ګوند مخکښې بشرا ګوهر، د ګوند مشر محسن داوړ او نورو مخکښانو پیښه غندلې. د ملي جمهوریت غورځنګ مخکښانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو ضد د کاروایی وشي. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو ضد یې مقدمه لیږلې او پلاټنه یې پیل کړې دي. ملي جمهوریت غورځنګ د یادې پیښې په ضد د جولای په لسمه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د ملي جمهوریت غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن وژنه د ګوند لویه زیاده، د دوی ګوند دغه پیښه غندي او احتجاجونه کړي.
عتیق الرحمن وژنه د پارټۍ دپاره ډېر لویه د زیان خبره ده ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو راسه دوی دا جنګونه او دا سختې دا دهشتګردۍ ولیدلې. دلته هغه غږ په نښه کېږي چې څوک د قام د وطن د جوړښت خبره کوي. په د یو څو کلونو کښې په 1500 نه زیات خلک په دا پټ مخونو کښې دا مړه شول. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. ان ډی ایم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي، د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرعلي او رزمک کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلور ویشتم هدفي برید دی چې شاوخوا دیرش کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. تیر 2022 کال کې هلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. دا په داسې حال کې دا چې لایوې مودې راهسې وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. بلخوا ځایي ولس، سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل ریپورت ته د سواد پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو یا ډی آر سی کې په اول وار خزه او د نرخزیانو یو استاد هم شامل کړي دي. په دې لړ کې پرون په سیدو شریف کې غونډه وشوه چې په کې خزو او دغه منتخب شوی نرخزی د خپل دندو لوړه وکړه. ویناوالو غونډې ته ویل چې هغه خزې با تانو او عدالت ته لتګ پرته د بیلابیلو کورنیو شخړو د هواری هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا په تانو کې د شخړو د هواری په شوراګانو کې ځای مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې د خلکو د لانجو د هواری هڅه کوي. البته که یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي نو بیا عدالت ته هم تللی شي. تفصیل د سوات نظم خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په بیلابیل تانو کې په مقامی توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 خزه او یو نر خزه شامل کړ شو چې د خلکو وړې لوی شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابع او شوا چې پکې نوې د جرګې غړو سوګند پورته کړو.
په تور ډی آر سی ممبر مې قانون او آئین کې اعتراف کی.
دغه مهال مدني فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د خزو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنوی جرګه کې خزی او نرخزی د خلکو ترمنځ شخړې حل لپاره تیار کړي.
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډی آر سی ممبرز موټیویټ کړي. هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، خواجه سرا دي، وکیلانې زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزی ممبران ډیری په صحیح طریقه سره اغستې شي.
دستوریتا د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تانی ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سواد په تانو کې جرګه کونکي د خزو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د خزو راتلې.
د بدقسمتۍ نه زمونږ سره یو کمی وو، موږ په هر میټینګ کې وی چې زمونږ سره زنانه کمی دي او زمونږ په سواد کې چې څومره مسایل وو نو که تاسو وګورئ هغه ډیر زیات کورنی مسایل د خاون او د خزې پاغې به اکثر موږ نه پوهېدو. مونږ ته بیا دا پرابلم چې زنانه به مونږ ته کولو خبره نشو کولی. نن به هغه کمې د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوشنو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه موږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده هغې مونږ ته د کور خبره دننه نشو کولی، اوس په زمونږ د اقوامو ته اوپن خبره کولی شي.
جرګه کې نوی ممبر آشا گپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سواد کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سی کې مونږ ممبر شو نو ترانسجنډر لپاره خو ډېره ښه ده، ځکه چې کوم ترانسجنډر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به مونږ د ډی آر سی کې حل کړو. ډېرې مسلې مونږ ته راځي په لاره یا داسې پولیسو یا عدالت کې مسلې نو د هغې نه ډېره ښه خبره دا ده چې لکه مونږ به دې کې حل کړو.
په دغه مهال د سوات وکیلانو اتحادیه مشر د سوات بار اسوسییشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر که د دوو پریخو ترمنځ فیصله وشي نو غوره ده، ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډېر زیات وخت اخلي.
که بهر دا مصالحتونه وشي او دا راجنامي وشي نو عوامو ته به دینه ډېره زیاته فایده وي. کوشش ډېر زیات ښه دی. زه د ډی پی او صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم، مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګڼې دپاره، د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه د ختمېدو دپاره د ډی آر سي ډېر ښه کردار دی.
د ستوره تابعیا کوونکی د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنډاپور په دغه مهال ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپلې مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده.
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاويږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي، دا ډېره غټه اچیومنت ده. جی پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم د آزاد سي، عدالت کچاري هغه نه هم دے آزاد سی او بیا دے غاڑا پا غاڑا سی او دے فیصلہ اسی کا دزمکی فیصلہ دی کا دبل دا سی دے ڈومیسٹک ایشو وی او بغیر دا فیس سے کئی نو دا دیر غٹ اسد کا جاریہ دا جی دا ز دیر اپریشیٹ کو
دستوری په محل ویل شو چې مسلې عدالت ته د وړو نوړان دی حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او ترنو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقه مشران، قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي. خو بیا هم که څوک د حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د بر جنوبی وزیرستان ضلع خبریالان وایي د انټرنیټ نه شتون له وجې د خپل کار لپاره په نورو ضلعو کې اوسېدو ته مجبور شوې دي. دوی د جولای په اتمه مشال لیډیو ته ویل چې د خبرونو جوړولو لپاره جنوبی وزیرستان ته ځي او بیا یې خپلو ادارو ته داستولو لپاره ټانک او ډیر اسماعیل خان ته ځي او زیات وخت یې هملته تیریږي. موږ د خبریالانو د څرګندونو په اړه له انتظامی چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. په دې هکله تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالون ویایی چې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کې ژوند تیرولې باندې مجبور شوي دي. په دغې برعکس خبریال انور ماسید ویایی په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس هم د دوی کسانې خبرې وروي.
نصر اعظم دا خبریال یان د جنوبی وزیرستان سره مې تعلق ته ویم یاشته مخشه مسعود کیم ډیسټریکټ پریس کلب دای د یغه افتتاح هو شو صحافیونه ته د سہولیات خو ډیر اجو تا کامې دوه دا وس واخ چې کیما اشد ضرورت ته مشتا وتا صحافت کوي وتا انټرنیټ نوی هو نه 3G شتا نه 4G شتا نه ډی ایس ایل چې کیم دای د پی ټی سی ایل ولا انټرنیټ ا سہولت هم شتا په پریس کلب شي وتا مشتا ډیر اجو تا مسله دوه دا وس ټایم شي دا مشتا چې د انټرنیټ سہولت روکر شي د خلک چې کوم واته تکلیفات کوم مسله مسائل خپل علاقې نه وي بیا مې ژه په اسونه طریقه باندې چې کوم د صحافت او رپورټینګ کړای شي.
زموږ نوم سکندر حیات دی، جنوب وزیرستان د سیمې خبریال یم. مې زه د ټانک نه او د ډی خان نه سوت وزیرستان ته چې ورته مې کوریج کړي هغه نه بعد مې واپسي کوي او بیا د ټانک او د ډی خان نه مې هغه خپل خبرینه چې کوم مې ادارې دي هغه ته مې لازمي نو دا مې ډېر سخت مشکلات دی. دغه په وجه باندې موږ چې په خپل علاقې کښې نیټ نشته دی هغه لادادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سروټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپلې علاقې ته نشي تللی او په ټانګ په ډی خان شي په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي مهنګایي شي ژوند کوي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنې په برعکس د ډیپټی کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټی کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. دا د هم یودوي چې د تېرې دوې میاشتې راهیسې په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالات په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سہولت بند کړی دی خو د سویلی وزیرستان خبریالون د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کښې د انټرنیټ سہولت ورکول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. کی۔ اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان۔
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی۔ زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور چار سدی، مردان، نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم۔ دا مشال ترسنگو سه۔
د مشال ریډیو خبرونه اوري۔ د خیبر ضلع په لوړګي کې یو شمیر دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غم او خادۍ کې به ګډون نه کوي چې په ودونو کې یې موسیقي وغږیږي او یا نرخزیان ګډ کړي۔ دوی د جولای په اوومه د جرګې وروسته یو اعلامیه هم لاسلیک کړې۔ په ټولنیزو رسنیو د جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په دغه فیصله نیوکه کړې دي او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی۔ بلخوا د لوړګي پولیسوای هلته هیڅوک په موسیقي بندیز نشي لګولې۔ د پولیسو په وینا په غم خاده کې ګډون کول یا نه کول د دینی عالمانو شخصي کار دی۔ فرهاد شینوارې مو په نور حال خبروي۔
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په اوومه نیټه ځنې دینی عالمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په مهال اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو دا غوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به بایکاټ کوي او فاتحه تب هم نورزی۔ دی دینی عالمانو کونسلرانو باقاعده یو اعلامیه ولیکل او لاسلیک کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو، ولیمو او دا غوی د مړو جنازو کې ګډون مکوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي۔ په دې موقع مفتی عبدالرحیم دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل،
یہ متفقہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چھوڑتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا چھ مونگ تاسی پی جڑگانا باندے پی جنو دوی محفلوی ہم اس شادی کا نکاح ہر کس نہیں پڑھائیں گے۔
په دې غونډه کې خوښ دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه۔ په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر یو نیم سل کسانو پورې وه۔ د لنډې کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځینې ناوړه کارونه دوی پخپله هم نه خوښوي خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای۔
واده وای دی ته چې خوشالۍ کې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب او غیره وی پکیم، دا د خوشالۍ یو ضرورت هم وي او تاریخي طور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه ده۔ خوشالۍ مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی طور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار۔ په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې دي، اوبه نشته، زنانم چکم دی وبوب سی یو یو دو دو کیلومتر بهر وزي، په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي۔ بجلی نشتا، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي۔
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غینه پس پر یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وخوت او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ۔ د جمرود یو فعال او خبريال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دی مولایانو لپکار دی چې د لادرکه کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشې توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډې را جوړې کړي۔ خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي۔ د لنډې کوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی۔ فرحات شینواری، مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي که حکومت ورته امنیت برابر نه کړي نو خپلې کارخانې به نورو صوبو ته منتقل کړي. یا د اتحادیه د جولای په 8 په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبه کې یو وار بیا نا امنی زیاته شوې چې له وجې د دوی ځانونه، کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا نگران صوبایي حکومت وایي د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو، کاروباري خلکو امنیت ټینګولو ته ژمن دی. په کوټه کې دوه تنه وسلوالو وجلي. د کوټې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی خمرانی په لوی سړک نن هغه مهال یو پلار او زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ته د موټر سایکل اخیستو هڅه کولو دوی مزاحمت وکړه. د ډزو وروسته موټر سایکل په ځای پاتې شوی، وسلوال تښتېدلې دي. له هغې وروسته په سیمه کې احتجاج شوی او پکې ګډونوالو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د ملي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم په شمالي وزیرستان کې د خپل یو ځای مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې مظاهره اعلان کړې دي. یاد غورځنګ نن هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې مظاهره وکړه. دا له هغې وروسته ده چې په وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غورځنګ یو ځای مشر او د سرکاري سکول استاد عتیق الرحمن وجلې ده. د میرامشاه پولیسو ویلي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دغه وجنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. او د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې پرونی برید غندلې. د ایران سرکاري رسنۍ وایي وسلوالو په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې پکې دوه امنیتي سرتیري ووجل شو. د رسنیو په وینا د دوو ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې څلور مشکوک وسلوال هم وجل شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورټونو په لور. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون له ترکیه څخه د ازوفستال هغه پوځي قومندانان هم له ځان سره هیواد ته استانه کړل چې تیر کال روسي ځواکونه نیولي وو. هغه قومندانان تیر کال د انقرې په منځګړتوب له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې په لړ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. کرملین د زیلنسکی اقدام ته توند غبرګون خولې ویلي دي چې د قومندانانو د ستنولو اطلاع نه و ورکړل شوی. احمد تکل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د ریپورت مهمه برخه درته اوروي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون هغه مهال چې له ترکیه څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پاوز 15 تنه پخوانی قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زیلنسکی بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان Denis Prokopenko, Sviatoslav Palamar, Serhii Vlensky, Oleh Khomenko او دینیس شلهابه بلاخره لخپلو کورنۍ سره یو ځای شي. زلنسکی یو لنډه ویډیو هم خبره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته لپورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال خی ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه د سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلی دي چې بالاخره یې دا ښه خبر واورید.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. ایران د خالی په ورځ هغه دوه افغان وګړي د خلکو په وړاندې په دار وخېژول چې ور باندې په یو ترهګر برید کې د لاس لرلو تور وو. په یاني حال کې په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده. دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د پولیسو په یو ماموریت شوې ده حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوې دي. د نړیوال خبري ایجنټس د نننی ریپورت لمخې په وژل شو کې دوه پولیسوالا او څلور بریدګر شامل دي. په دې حقلا تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
ایران هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سیب وو. فارس او اسنا خبری ایجنسونو ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام هزار کې اعدام سیوی دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری ایجنس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلیزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یو سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو غږونه اوریدل کیږي او لوګي پورته کیږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښې یو تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری ایجنس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا ایجنس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سمبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا چینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. د پاکستان او بلوچستان ولایت کې د تاریخوالي تازه پیښه ګڼل کیږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د مشال خبرونه دي. د طالبان حکومت په یو شمیر اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نړیوالو بندیزونو له وجې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. د طالبانو تر واک لاندې سرکاري رسنۍ وایي یو چینایي کمپنۍ په افغانستان کې د سباندې 3.5 میلیونه امریکایي ډالرو پانګونه کړې ده. په دې کې د سیمټو په یو کارخانه کې لویا پانګونه یا سرمایه کاری هم شامل ده. تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
په داسل کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 500 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبانی اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به پر روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې د پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپل د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طلبۍ ته د جبل سراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالر پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې ښایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکا به په ورځ کې د شاوخوا 6000 تنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونې لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی، او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د کاستم چارواکي وایي د جولای په 1 له روس او ازبکستان څخه په بیلابیلو توکو بار 2 ټرکونه تورخم تر رسیدلی دي. د دوی په خبره دا سوداګری د نړیوال ترانسپورټي نظام لاره کیږي چې په کې په نړیوالو پولو له مال وړونکو گاډو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. دوی وایي د ټیکس نور کول لپاره شرط دا وی چې مالونه باید د ځمکنیو لارو په وسیله ولېږدول شي. په پاکستان کې کاروبار ریان د نظام ته خوشاله دي، خو وايي چې حکومت د سوداګرۍ زیاتولو لپاره په پولو د کاستم نظام هم چټک کړی او نوې دی کړی. تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
د پاکستان د کاستمز د محکمې چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال تګ راتګ د لوزنامې لمخه د روس او ازبکستان نه په خوراکي توکو بار 2 ټرکونه د تورخم لاره پاکستان ته رسیدلي. د ټي آی آر نظام د نړیوالو ګمرکونو د ترانزیت نظام دی چې پراخ جغرافیایي کوریج لري. دا مهال په نړۍ کې د شپږ پیتو څخه زیات هیوادونه د ټي آی آر نظام کاروي چې پاکستان یې هم لاسلیک کوونکی دی. په دې نظام کې د نورو ګمرکي طریقې کار په څیر د ګمرکي کنټرول لاندې په نړیوالو سرحدونو د محصولاتو او مالیو بغیر د ځمکنیو لارو برآمدات او درآمدات کیږي. د ټي آی آر د نظام لارې د تجارت یو شرط داده چې مالونه باید د سړک لارې یو نه بل هیواد ته انتقال شي. د جولای پر اتماله مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کسټمز د محکمې د ټي آی آر د نظام کلکټر محمد اشفاق وویل چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د لوزنامه د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې شوې وه، خو پاکستان په 2003 سم میلادي کال کې دا لوزنامه لاسلیک کړه.
دا چې نو پاکستان دا په 2018 کې دا ساين کړو، خو هغه نه پس دا غي څه تیاریا نی وی دا وی رولز مونږ جوړول. پاکستان کسٹم هغه رولز تیارول، هغه رولز چې نو هغه شورو کې لګزیات سټرینجنت او سخت نو هغه پای باندې چې کم زمونږ دلتا ترانسپورټ رانو نو هغه په هغه پورن رسیدل هغه وجنا هغه پای باندې تحفظات چې دا خدا سي سيزونه دي چې دا نشو کولے. نو آغا بیا حکومت پاگے با اندا فیصلہ ہوگا چاہیے رموں گا دا دی دا رول سی دی نو دے کسا تبدیلیا نیو کو بیا غاو شوے آغے نپس بیا ظاہر دا خلکو تا آگاہی نوی خلکو تا پوئے نو آغا بیا آغا ٹرانسپورٹران پوئی شو پاگے کے بیا داغی یو پروسیس تے دا ٹرانسپورٹرانو دا رجسٹر کے دو دا پارا آغا زمونگا چھ دینو اوہ تا کمپنائی بے وقتی آغی کے رجسٹر شوی دی
دا دغو ٹرکونو دا ٹرانسپورٹ دا کمپنائی مشر رمیز علی ربانی دا جولائی پر اتم مشال لیڈیو تو ویل چھ پا دغو کی یو ٹرک دا ماسکو او بل دا تاشکن نا مال را وڑے دے
دو ٹرک تا ہیں ایک ماسکو سے آئے اشیا سے اور ایک آئے
دا ماسکو نا پر اغلی ٹرک کی سپین لوبیا بار دا او دا تاشکن نا دا پاکستان دا او کاروباری کس سپین تارو ندی پدغو کې د ماسکو نه د راغلي ټرک ډرایور روسي او د بل ټرک ډرایور پاکستاني دی دا لومړی ځل دی چې د ټي آی آر نظام د لاندې پاکستان ته د ځمکنۍ لارې تجارت شروع شوی دی دا ټرکونه د تاجکستان ازبکستان او افغانستان نه راتیر شوی دی او د ماسکو نه تورخم ته په دو هفتو کې رسیدلی دی د ماسکو نه تر تورخمه پورې ټوله لار باندې د امنیت وضع ډیره ښه ده الحمدلله
رمیز علی ربانی وایي چې دا ټرکونه به سورجو کې له پاکستان، روس او د مندنی آسیا هیوادونو ته سپورټي او د جراحي سامانونه، وریجی او د ټیکسټایل مصنوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور توکي واپس وړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشر زاهد شینوارې وایي چې د ټي آی آر د نظام لاندې تجارت ته پاکستانی کاروباریان ډیر خوشاله دي، خو د ده په خبره تورخم ته رسیدونکي ټرکونه په علامتي توګه راغلي دي، خدا لوز نامه په مکمل توګه عملی شوی نه ده.
دینه مخکې اوزل د ازبکستان نام چې په ګاډي راغلی او هغه علامتي کارګو وا ځکه چې هغه نه پس بیا موږ نه کاته چې هغه نه پس نور ټرکونه ده کې ټي آی آر کې تدې دي، او دا هم ډیره خبره ده چې دا راشي نه دا ګاډي رااله د دې ټي آی آر اګریمنت لاندې د تجارت پر مختګ ډیر زیات پوتنشل په دې وجه باندې دی چې دې کې مشکلات شي کنه په دې کې د کسٹم او د بارډر شي هغه بالکل ختم شي. نو دا زموږ د کاروباري خلکو ډیره زړه مطالبه وه چې خطونه په پاکستان او د افغانستان او د ټولو ملکونو شوي دي.
د زاهد شینواري په خبره کې د ټي آی آر دا نظام په پېښورانه او جدید طریقو عملی شي، نو د روس، پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارت مجموعي حجم اربونو ډالرو ته رسیدای شي. د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ډیټابیس لمخې په 2021 میلادی کال کې روس پاکستان ته د سکم 3.5 میلیون ډالرو مالونه برآمد کړی دي چې پکې غنم، وچلوبیا او سریا شامل و.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې ورستۍ او بارانونو او سیلابونو د غاسیمه ته غزیدل لوی سړک زیانمن کړي. د سیمې خلک وایي د سیلابونو له وجې د دوی د زمکو، کلیوالو لارو او استنادي دیوالونو او نورو برخو ته هم زیانونه اوښتي دي. بلخوا ځایي طالب چارواکي وایي د غستون زی متعلقه چارواکو سره شریکي کړي او دوی په دې برخه کې د نړیوالو ادارو نه هم مرسته غواړي. په دې حق له تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې ورو
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ورستۍ سیلابونو او بارانونو لکبله یاد ولسوالۍ ته غزیدلې سړک سخت زیانمن شوی چې موټر ور باندې په مشکلو تګ را تک کوي. د سپیری د اوسیدونکو په وینا په دې سړک د ولسوالۍ افغان دوبې سیمې او د پکتیکا ولایت زیړوک او ورګون ولسوالۍ ته هم موټرونه زی او راځي چې لکبله خلک ستونزو سره مخامخ شوي دي. په یاد سیمه کې سخت بارانونو د خلکو کرنیزو ځمکو، استنادي دیوالونو، فضلونو او کلیوالي سړکونو ته هم لږ ډیر زیانونه رسولي دي. د سپیری اوسیدونکو ګل نواب باور مشال راډیو ته وویل
ډیر شدید بارانونه وشول چې د دې سیمو خلکو ته ډیر مالی زیانونه وړول. د خلکو کرنیزو ځمکو هم بلند کړي او بل اړخ ته د سپیری عمومي سړک بارانونو او اوبو سخر کړي دي. خلک تک او رتک نشي کولای. له مسلو چرواکو مو هله ده چې د دې سیمو خلکو غور وکړي او مخت سړک په اساسي ډول جوړ شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی احمد ګلوایی په ورستۍ بارانونو کې د سیلابونو مسیر د سیموالو د استوګنې کورونو ته برابر شوی او د کورونو د تخریبولو امکان ډیر کړی دی.
د خلکو ځمکې سیلابونو لاندې پړې او هغه کورونه چې خړو ته نږدې دي د سیلابونو د وړلو خطر لري. او بل اړخ ته د سپیری ولسوالۍ عمومي سړک بند شوی دی چې د خلکو د تاګ ورتاګ د ستونزو سره مخامخ شوي دي. او د مسؤولو چارواکو څخه مو هیله ده چې ژر تر ژره د خلکو د ستونزې غم وخوري.
د سپیری ولسوالۍ په میر سفر او افغان دوبۍ سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو سلګونه کورنۍ میشته دي چې هغوی هم په همدې لاره تګ راتګ کوي. د میر سفر اوسیدونکی رحمایل وایي
اگر جنا میزر وکاتے دلی کنا دل یار ڈر سخت مشکل ادو روٹ چدای کنا ڈر سخت خراب شوی دای امی داس اپیل دای کنا چدا روٹ مشتا بربار جڑ کو او چ میز پس ولت سره پدری می اور دریمی زن گاڑی یو طرف تا ودری او زن گاڑی اخ طرف تا ودری او دا په نمبر نمبر سره تریجی کنا
بلور تا زای مسئولین یادستون زمانی اول اړوند ادارو او مرستندوی بنسټونو غوړي چې د دې مهم سړک رغولو کې ورسره مرسته وکړي. د سپیری ولسوال سلطان محمد غزنوی وایي
کوم برنونه چې شوی دی یا به حد از یانه عام سړک ته همړه ورې دی چې د دریو ولایت ترمنځ تر شوی سړک دی پکتیا پکتیکا او خوست او دا رقم ته فرای سړکونه دی کړی تر شوی دی زیات ستونزې اړورې ده او دا ستونزه مې خپل امر په تور غو سره شریکه کړې دو سنا سعید مینان یې شرعي غلو کړی دی خو بیا هم که خیریه بنسټ نه وي یا داسې موسات وي د سړک د سپکاري د پر اجل ضرورت ته چې همکاري وشي ډېره به ښه خبره وي.
د یادونه وړ ده خوست د اقلیم له نظره له داسې سیمو ده چې تیز موسمي بارانونه طوفانونه او ګلۍ لري چې له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیږي. د سیلابونو له کبله د خوست یو شمېر لوی او واړه پلونه هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د موبایل ټلیفون سهولت ته لاسرسی نه لري چې له وجې یې ژوند ګران شوی. دوی مشال ریډیو ته ویلي د یو ټلیفون کولو لپاره غونډیو او غرونو ته خیژي، نو ځکه دوی د چارواکو هم غوښتنه کوي چې دغلته ورته د ټلیفوني شبکو فعالولو لپاره اقدامات وکړي. د طالبان د حکومت چارواکي بیا وایي له وزارت سره د مخابراتي خدماتو نه شتوالي موضوع شریکه کړې او هیله ده چې دغه مسله زر حوارشی. تفصیل ده نجیب الله لو خیل رپورٹ کې ورو.
د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي له مخابراتي خدمتونو بې برخې دي او له دې کبله د ستونزو شکایت کوي. دوی وایي ټلیفوني اړیکو لپاره لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته کیږي او له هغو ځایونو په ډیرو مشکلو ټلیفوني اړیکې نیسي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکي حاجي کشمیر خان مشال راډیو ته وویل د زرمت یو بل قومي مشر حاجی لایق خان وایي دوی د اړیکو لپاره د لوګر د خروار ولسوالۍ نری څوکې ته خیژي
او بستا مګه درې څلور پنځه سوه کورې دغه ټول دغه د غرو ته خیژي، لا زرمت ته وځي، لا دغه د خروار نری ته خیژي، لا د جګو جګو غرو ته خیژي. دغه لپاره مې چې تاسو یو مهرباني وکړئ یو شبکه راته جوړه شي چې به خیژي.
د زرمت ولسوالۍ په شان د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې هم خلک په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکی رحمان الله وایي
یو ټلیفوني شبکه هم کار نه کوي، که هغه د افغان سیم ده، که د اتصالات ده، که روشن ده، کمچین ده، یعنی د سیمې ستاسې هغه بیخي هغلته ټلیفوني رسرسی نه کیږي او هغه ته شبکې نشته چې دا خلک د مشکلاتو سره مخ دي. دوی ته کوم ټلیفوني لاسرسی نه ده سوی، تر اوسه پورې نه ډانګ راغلی ده، نه داسې کوم بل هغه ورته سوی ده سهولت جوړ سوی.
بلوری ته ځای طالب چارواکی د پکتیا د اوسیدونکو ستونزې منی وایي چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د مخابراتي انتنونو د نصبولو غوښتنه له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د مخابراتو رئیس نصیر الله هجرت وویل
نو دا مشکل موږ د وزارت سره شریک کړی دی. موږ د زرمات د پوره شپږ انتنونه په پلان کې لرو، جنې خیل او زدرون میشته او لجه منګل، دغه ساحو ته موږ په پلان کې انتنونه لرو. انشاءالله دغه لسمه پروژه کې موږ د پوتشي ولسوالۍ چاغه کې خدمات نشته، انشاءالله دا مشکل به موږ د وزارت سره شریک کړی دی حل کیږي.
په پکتیا کې هم افغان بیسیم، روشن، ام ټی ان، اتصالات افغان، تلیکام، سلام او نور مخابراتي شبکې همدارنګ د انټرنیټ ځینې کمپنۍ خلکو لپاره خدمتونه وړاندې کوي، خو تر اوسه ټولې سیمې د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي. د چارواکو په وینا دا مهال د پکتیا ولایت شپېته سلنه اوسیدونکي مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نشي کولی له خپلو سیمو مطلوبو کسانو او ادرسونو سره ټلیفوني اړیکې ونیسي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوس هم ورزو د دې غړې اخیری ریپورت ته په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د مشهور پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. دا غونډه پرون د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او د ادب مینوالو برخه واخیسته. پروفیسر راز په پښتو او اردو کې اته کتابونه لیکلي دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې هم واورول شوې. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره و. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډېر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد و مشالډو ته وویل چې د ارواشاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر خلک چاوی په اردو ژبه نه پوهیږي. زما خواهش وو چې د دغه فکر دغه اردو ناول او زه دا هم یو دعوا کوم چې د اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه څه توپیر لري. د موضوع په لحاظ هم او په هغه کې د یو ډیره مختنمه او ډیره مؤثره مقاله ده، ډیره علمي مقاله ده چې هغه ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وو کې د هغه کې لیکلي دي چې زه د اردو پوره وړ او ما د اردو د حق ادا کولو لپاره دغه ناول لیکلي دي. هغه زوی ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکو یو څه صرف په فکری توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دای بدلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډیر خبري وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواشاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوې. د پښین سره تړاو لرونکو پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال و چې هغه په ټولنه یعنی چې څه کائناتي یعنی هغه افاقي یو خیال لرونکی څوک و. څه ادبي دنیا ده که هغه عربي ده که هغه انګریزي ده که هغه زموږ مقامي د زوبه دا ټول درده در نظر لاندې و. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی دا پریبچاره دوی سترګې دی.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده همدا ډول د کور کلی او ملګرو سره خوږ و. په دې اړه نور حال د هغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا درته وایم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ولیدل. او چونکې راز صاحب چې هغه موږ بچان باندې داسې الهاده خپل پرشر کې نه راوستل چې په خپل دباو کې ساتلو چې وایي څه څه سومه بکیش، بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر به وو، پام را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د بعض پلارونه چې پر بچه باندې ډېر زیات پرشر واچي، ډېر په دباو کې ساتلي، هغه چې وایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو. په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو. په خوله باندې څوک نه خوږول چې خلک د ده سره ناراض یا مطلب دی. خو ډېر شفیق، ډېر مهربان.
په دې یو ورځنی سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواشاد راز محمد راز پر شاعری مقاله وړاندې کړه. او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعری کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواشاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډیر مختلف، ډیر منفرد، ډیر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وي. ما په مختلفو موضوعاتو بحثونه هم ورسره کړي دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت. ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت به بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د شعرونه ویلي دي.
د دومین ورده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د دروش په تو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبی پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټې بچ کړي. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي.
د فراق امکان ملمر پزړ کی اخړي د بی وخت موسمو تر ستم جازم د جبن سحر دی پټ را څخه ساتي ستاد زلفو د زنګلو تر ستم جازم لکه خدای د پاسلو عادت ی خپل کړي اے شاعر د لیدو تر ستم جازم.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.